محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ساده ګېډې ګېډې سلامونه ومنې. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1445 هجری قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له اوومې او د 2023 میلادي کال د اکتوبر لا 23 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې د غزې کلابند خلک د نړیوالو مرستو په تماتر عنوان لاندې ده. بیا هم لا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته د بینقابه امریکا تر عنوان لاندې اونیز پروګرام وړاندې کیږي. او لا دې ورسته هم فلسطین د اسلامي نړۍ لومړی مسئله تر عنوان لاندې پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټ یار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درختی شي تاسو پرې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه نو ډېر مطالب اوریدلی او لوستل شي. ولنډه د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړې د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز د نړیوالې سولې په ساتلو کې د امنیت شورا رول ته نور امید نشته. ښاغلی عبدالله یان وایي چې نن د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې لا ماډرن وحشیتوب سره مخامخ یو. په غزې د سیونستانو په سروي ډوله حملو کې کابو 2000 ماشومان شهیدان شوي دي. او د حزب الله په توغندوي حملو پسې سیونستان د ویرې خارګي خالي کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویل چې د نړیوالې سولې په ساتلو کې د امنیت شورا رول ته نوره هیله نشته. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنوبی افریقا لا خارجه وزیر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د نړیوالې سولې په ساتلو کې د امنیت شورا رول ته نور امید نشته. د جنوبی افریقا خارجه وزیر نالدی پانو چې د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی دا د ایران د بهرنیو چارو لا وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې اترې کړې وې. خاغلی رئیسی لا میرمن نالدی پانرو سره په کتنه کې د فلسطینی ولس په تیر بیا ماشومانو او میرمنو پر ضد د سیهونستانو جنایتونو ته په اشاره سره په افریقایي اتحادیه کې د سیهونست رژیم د څارون کې لا غړیتوب په بندیز کې د جنوبی افریقا دریز مسؤولانه وباله. خاغلی عبداللهیان ویل چې نن د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې لا ماډرن وحشیتوب سره مخامخ یو. اسلام ایران خارجه وزیر په غزه کې د سیمونست رژیم د جنایتونو په دوام پسې د واټیکان خارجه وزیر ګالا کرتا په یو لیکي ولیکل په داسې حال کې چې نړۍ لبل هر وخت زیاته آرامښت سولې او اخلاقو ته اړتیا لري. نن د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې لا ماډرن وحشیتوب سره مخامخ یو. ښاغلی امیر عبداللهیان زیاته کړه د اسرائیلو رژیم سیستماتیکا توکم پالنه نه یوازې د مسلمانانو بلکې د عیسایانو په شمول د ټولو ابراهیمي دینونو د پیروانو په وړاندې اجرا کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان هم داراس په تهران کې د جنوبی افریقا لا خارجه وزیر نالدی مانډرسا پانرو سره په ګډه خبري غونډه کې هم ټینګار وکړ. نن سبا دنیا د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو پر ضد د سیونست د ماشوم وژونکي او د اپارټایډ رژیم د جنایتونو کتونکي ده. د جنوبی افریقا خارجه وزیر نالدی پانرو چې پرون د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. له دغو خبرو وروسته د ایران او د جنوبی افریقا خارجه وزیرانو خبري کانفرنس ته وینا وکړه. حسین امیر عبداللهیان وویل چې د دوه اړخیزو موضوعګانو سربیره د فلسطین د غزې ترانګې د بدلونو او مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. مونږ د سیمونست رژیم له اپارټایډ سره د مبارزې او د فلسطین د خلکو په دفاع کې جنوبی افریقا د دریځونو مننه کوو. د ایران خارجه وزیر خاغلی عبداللهیان د نیواکی ټاټوبو بدلونو ته په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر بایډن ناڅاپه اسرائیلو ته ورځي او له داسې رژیم چې په ملکی وګړو روختونو او کورونو باندې بریدونه کوي دفاع کوي او هغه پر رسمي ډول ویلي چې د غزې د خلکو د وژلو لپاره اسرائیلو ته سلګونو الوتکې ورکوي او د خندا وړ خبره کې بیا وایي چې غزې ته د بشري مرستو شل ټرکونه ورلیږي. د ایران خارجه وزیر جوت اکړه نن امریکا د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو پر ضد د نورو په استازیتوب جنگ ته ورګډه شوې ده او نن سبا سیمه له باروتو ډکه ده او هر ډول غلطه اندازه نسل وژنه او د غزې د خلکو په زوره کوچول د سیمې او هم د جنګواړو هیوادونو لپاره له ځان سره یو شمېر پایلې درلودلی شي. ښاغلی حسین امیر عبداللهیان وویل مونږ امریکا او سیونست رژیم ته خبرداری ورکوو چې سملاسي په غزې کې د بشریت پر ضد جنایت بند کړي. په هره شیبه کې هر احتمال شته که داسې ونه کړي د سیمې کنټرول به بیا له لاسه ووزي او لوګي به د جنګواړو هیوادونو سترګو ته هم ولاړ شي. د جنوبي افریقا خارجه وزیر میرمن نالی پانډور هم په دغه خبري کانفرنس کې ویل چې فلسطینیان له بشري حقوقو نه دي برخمن او د دوی ټاټوبې نیول شوی دی. په غزې د سیونستانو په حملو کې کابو 2000 ماشومان شهیدان شول. د ایرنال راپورټ سره سم د فلسطین د روغتیا وزارت نن سهار اعلان وکړ په غزې تړانګې د سیونست رژیم په حملو کې 1803 ماشومان شهیدان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت همداراز ویلي چې په تیرو 14 ورځو کې په غزې د سیونستانو په سربي ډوله وحشیانه حملو کې 4,171 کسان شهیدان شوي دي چې پکې بیا 1,803 ماشومان 1,023 میرمنې او 1,080 بوډاګان شامل دي. د اسلامی نړۍ په شمول په نورو ډېرو هیوادونو کې هم د سیونست رژیم دغه ترهګرۍ او څاروي ډوله حملې په کلکه غندل شوي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. له پولیو پاک افغانستان سازمان اعلان وکړ چې نن به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شي. افغان غ خبری آژانس راپورټ ورکوي چې له پولیو پاک افغانستان په نوم د ایکس ټولنیزې شبکې په پاڼه کې د خپرې شوې اعلامیې له مخې دغه کمپاین په تخار، کندوز، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، کابل، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې پیلیږي. په دغه اعلامیه کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې له 15 کلونو کم عمره ټول ماشومان واکسین کړي څو د افغانستان د پولیو ناروغۍ له منځه لاړه شي. د دې وړاندې هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستندویه مؤسسو په ملګرتیا د پولیو د واکسین څو دورې کمپاینونه په لاره اچول شوي وو. په سږ کال په افغانستان کې د پولیو 4 مثبتې پیښې سب شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. ول چې اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه چې پولیو ناروغۍ پکې صفر ته نه ده رسیدلې. د لبنان د حزب الله په توغندوي حملو پسې سیونستان لا ویرې خارجي خالی کوي. د فارس خبري آژانس د راپورټ سره سم ټاکل شوی دا د لبنان او نیواکي فلسطین په پولو کې لا خارجیو شپېته زره سیونست میشته وځي. سیونستي سرچینو خبر ورکړ چې تر اوسه لا 23 خارجي او 20 زره خارجي میشته وتلې دي. د لبنان حزب الله غورزنګ د شبا پټي او نیواکي فلسطین په شمال کې د سیونست رژیم په 15 اډو مرکزونو حمله کړې ده چې له امله یو شمېر سیونستي عسکر هلاک یا ژوبل شوي دي. په تیرو 14 ورځو کې د لبنان په جنوب د سیونست رژیم له تریو سره په مقابله کې د لبنان د حزب الله اسلامي مقامات غورزنګ د شهیدانو شمېر هم 1900 کسانو ته ورزیات شوی دی. او یو خبر دا چې د هرات زلزله ځپلو ته د ایران نورې مرستې هم ولیکل شوې. نا خبری آژانس راپورټ کړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت په ختیځ کې لادو غارون سرحد څخه د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د ایران د خلکو د مرستو 4 پیټې واستول شو. او په لغمان ولایت کې د شلو خونځیو د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. د لغمان ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د شلو خونځیو ودانۍ چې تیرو څو کلونو په جګړه کې ویجاړې شوې، د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسیف په مالی مرسته بیا رغول شوې دي. او د دې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ.
د غزه کلبند خلق د نړیوالو مرستو په تمه د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش د قاهرې د سولې په غونډه کې په یوه وینا کې ویل چې موږ یو د داسې سیمې په زړه کې ملاقات کوو چې له درد رنځېږي او د کندې په غاړه ولاړه ده. هغه سیمه کې د هغې د خلکو د رنځ او کړاو د تصویرونو د لیدو سره امکان نه لري چې د زړه له تله یې ضمیرونه ودردېږي. د عراق لومړي وزیر محمد السودانیم د قاهرې په غونډه کې څرګنده کړه که د یوه ولس د روا حقوقو خبرې ته غوږ اچول شوی وي او د نړیوالو پریکړه درناوی بیا شوی وي، نو فلسطین مسله به تر دې حده نه وه رسېدلې. عراق له غزې ترانګې د فلسطینیانو هر ډول جبري مهاجرت او له خپلو کورونو تا د وتلو غوښتنه په کلکه ردی. مونږه د غزې په ترانګه کې د اوربند او د خلکو لپاره د سرحدونو پرانستل او بیا د بندیانو او اسیرانو تبادله غواړو. د الکسا توپان د عملیاتو له پیل رئیسې په تیرو 14 ورځو کې له یوې خوا د استوګنې عامو سیمو بمباری او له بلې خوا د اوبو برېښنا او د خوراکي توکو او درملو سخت کمښت د غزې د فلسطیني اوسیدونکو لپاره خورا نازک حالت رامنځته کړی او د بشري حقوقو بنسټونو په دې سیمه کې بشري وضعیت د نه منلو وړ او خواشینوونکی بللې دی. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام، د ملګرو ملتو د نفوسو صندوق، یونیسیف، د خوړو نړیوال پروګرام او روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د ملګرو ملتو مختلفو ارګانونو په یوه بیانیه کې ویلي چې موږ په غزې کې د سملاسي او غیر محدودو بشري مرستو تر څنګ د اوربند غوښتنه کوو تر څو بشر دوستانه فعالان وکړي شي، د هغو ملکي وګړو ژوند وژغوري چې مرستې ته اړتیا لري او د نورو بشري کړونو مخه ونیسي. د فلسطین الیوم ټلویزیونی چینل راپورټ راکړ په غزې کې د یو این آر ډبلیو ای د عملیاتو مشر ویل وضعیت خورا جدي ده او بشري مرستې ډېرې محدود دي. مونږه د غزې په تلانګه کې د ناورین د مخنیوي لپاره د دایمي بشري مرستو لیکې ته اړتیا لرو. د شنبې په ورځ د مصر د سرې میاشتې د روغتیا نړیوال سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام څخه د بشر دوستانه مرستو د 20 رکونو لومړی کاروان د رفا بندر په موقتي بیا پرانستلو سره د غزې ترانګې ته داخل شو، خو تیل چې د دې سیمې د خلکو عاجله اړتیا ده په دغو توکو کې نشته او د غزې یوازینی برېښنا کور د تیلو د کمښت له امله ولاړ دی او د روغتونونو بیا برېښنا د سخت کمی په وجه په بندېدو ده چې د زرګونو ناروغانو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د پیسو صندوق یونیسیف د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د رفا له لارې د غزې ترانګې ته د څښاک د اوبو څخه د پاسه 40,000 بوتلونه انتقال کړل، خو دا اندازه یوازې د یوې ورځې لپاره د 22,000 کسانو اړتیا پوره کوي. د یونیسیف اجرایی مشر بیا کاترین رسل په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د محدودو مرستو دغه لومړی پړاو ښایي یو شمېر کسان له مرګه وژغوري، خو اړتیاوې بیړنۍ او پراخې دي، نه یوازې د اوبو بلکې د خوړو، سونګو، درملو او د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته هم سخت ضرورت دی. که موږ نشو کولی د بشر دوستانه توکو چمتو کولو ته دوام ورکړو، که موږ په دوامداره توګه انساني تدارکات پوره نه کړی شو، نو د غزې د خلکو د ژوند د ګواښونکو ناروغیو له حقیقي ګواښ سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې د غزې د بنسټیزو تاسیساتو ډېرې برخې چې په هغو کې اوبه او فاضله اوبه د حیاتي سیستمونو په ګډون د اسرائیلو بمباریو په ترڅ کې د شاوخوا 2 اونیو په ترڅ کې په کنډوالو بدل شول، په دې سیمه کې د اوبو د تولید ظرفیت بیا راټیټ شوی دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنی خبرونه اوري.
د تاریخ
پاڼه
د تهران د پښتو رادیو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومنه. اوس هم تاریخ پاڼه پروګرام واوري عزیزانو. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې اوله نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا دوهمې خور له اومی او د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 23 نیټې سره سمون خوري. شپږویا کاله پخوا د 1948 میلادي کال د اکتوبر په 23 نیټه د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورځنګ مشر عبدالعزیز رتنسی په یبنا نومي کلي کې زیږېدلې دی. عبدالعزیز رتنسی د 1948 میلادي کال له جنګ وروسته د شپږو میاشتو و چې کورنۍ د غزې تړانګې ته پناه یووړه او د خان یونس د کډوالو په کمپ کې استوګن شو. اسرایلي ځواکونه په لاسه د حماس د مشر شیخ احمد یاسین له ترور کېدو وروسته د حماس په دننه کې د غورځنګ مشري رتنسی ته وسپارل شوه. په داسې حال کې چې د شیخ احمد یاسین وروسته د حماس د مشر په توګه رتنسی د غوره کېدو یوازې شپږ ویشت ورځې تیرېدلې. د 2004 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه یعنی د شنبه یا خالی په شپه د غزې د شمال په الغفری سیمه کې په جلا نومي سړک باندې د هغه ګاډۍ د اسرایلو د پوز د هوایي ځواک د جنگي هلیکوپټر لخوا د هیلفایر توغندي هدف وګرځېد چې له امله یې 55 کلن رتنسی د خپلو دریو ملګرو سره یو ځای شهیدان شول. څلور اویا کاله مخکې د 1428 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په اوله نیټه د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ د ایران ملي جبهه جوړه شوه. د ډاکټر محمد مصدق په شمول 19 تنه سیاسي کسانو د 1428 لمریز کال د تلې د میاشتې په 13 نیټه د ایران د ملي شورا د 14 دورې په ټاکنو باندې په اعتراض کې په دربار کې اعتراضي پرلتۍ ووهلې. همدغه کسان د لړم په اوړومبۍ نیټه د ډاکټر مصدق په کور کې راغونډ شوي او د هغه په مشرۍ د ایران ملي جبهه جوړه کړه. د دغه محاذ د هلو ځلو په برکت د تهران او شاوخوا سیمو انتخابات باطل اعلان شول. کله چې ملي جبهه پارلمان ته ورسېده نو د عالمانو او خلکو په ملاتړ سره یې د ایران د ولس استعماري ضد مشرۍ په غاړه واخیستله. تر ټولو مهم کار چې په هغه پړاو کې د جبهې په مخکشوالي وشو د ایران د تیلو د صنعت ملي کېدل او د ایران د تیلو له شرکته د انګلستان د لاس لنډېدل و. شپږڅلوېښت کاله مخکې د 1450 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي انقلاب دروازه‌خات مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مشر زوی آیت الله سید مصطفی خمینی د باچا رژیم د امنیتي مامورانو په دسیسې سره د عراق په یو مقدس ښار نجف اشرف کې په خپل کور کې شهید کړای شو. حاجی آقا مصطفی چې په 1409 هجری لمریز کال کې په قوم کې زیږېدلی و او د ابتدایي زده کړو له پوره کولو وروسته د دغه ښار په علمیه حوزې کې د اسلامي علومو په زده کړه بوخت شو. هغه د دیني علومو په زده کړه کې د خپلې زیاتې هوښیارتیا او وړتیا په برکت علمي درجې پوره کړې او په 8 کلنۍ کې د اجتهاد درجې ته ورسېد او بیا یې 10 کاله د نجف اشرف په علمیه حوزه کې تدریس او ښوونه وکړه. آیت الله سید مصطفی خمینی د مبارزې په سختو کلونو کې تل د خپل بزرګوار پلار امام خمینی تر څنګ و تر دې چې په داسې یوه ورځ د باچا رژیم د مزدورانو په لاس په شهادت ورسېد.
بے نقابہ امریکہ.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د بینقاب امریکا ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو د امریکې په ډیرو مهمو پیښو کې د صهیونیستي رژیم لخوا د فلسطین د غزې ترانګې لنیولو سره د امریکې د ولسمشر جو بایدن مخالفت، اسرائیل او یوکرین ته په 100 میلیارډ ډالرو پوځي مرستو د بیلولو لپاره د جو بایدن غور کولو، د امریکې د کانګرس دننه د غزې د جنگ د مخالفانو شتون، د صهیونیستي رژیم په ګټه د امریکې رسندوی ډیکټاټوري، او په امریکا کې د کورونو دننه د میرمنو په وسلو سمبالیدا ته اشاره کولی شو.
قدرمن اوریدونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلسطین د مقاومت له ځواکونو سره د صهیونیست رژیم د جنگ د ملاتړ کولو په ترڅ کې خبرداری ورکړ چې د فلسطین د غزې تړانګې دوباره نیوه غلطه ده. جو بایدن په تیر یک شنبه ورځ له سی بی ایس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې د فلسطین د حماس غورځنګ او د اسرائیلو جنگونو ته د امریکا د ورننوتلو د احتمال په اکله وویل، زه فکر نه کوم چې دغه چارې ته کوم ضرورت وي، او زیاته یې کړه اسرائیل تر ټولو ښه جنګي ځواکونه لري او تضمین ورکوم اسرائیلو ته چې هر څه ضرورت وي نور ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه پوښتنې ته په ځواب چې آیا د منځني ختیځ د بدلونونو په دلیل په امریکا کې د ترهګرۍ ګواښ زیات شوی دی وویل هو. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا د فلسطین حماس غورځنګ باید کاملا حذف شي وویل هو، ضروري ده چې د فلسطین د حکومت د جوړېدا لپاره لاره ودلودل شي. جو بایدن وویل هو، هغه د غراز په دې اکل چې آیا ایران د فلسطین د غزې تړانګې د جنگ تر شا لاس لري وویل، زه نه غواړم چې د پټو اطلاعاتو جزئیات ورکړم، خو باید ډیر په روښانه توګه تاسو ته ووایم چې په دې حق له هیڅ روښانه سند نشته. جو بایدن وویل ایران تل د فلسطین د حماس او د لبنان د حزب الله غورځنګ ملاتړ کوي، خو په دې حق له چې آیا ایران له مخکې څخه د حماس غورځنګ له حملې خبر وو او د دغه حملو له پلانونې سره یې مرسته کړې وه، هیڅ نښې نښانې نشته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د اسرائیلو لخوا د غزې تړانګې بیا نیواک یوه غلطۍ ده، خو په شمال کې د لبنان د حزب الله له منځه وړل او په جنوب کې د حماس غورځنګ له منځه وړل یوه ضروري چاره ده. د فلسطین مقاومت ځواکونو د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 8 نیټې څخه په نیواکې ټاټوبو کې د صهیونیست رژیم پر ضد د فلسطین له جنوب یعنې غزې ترانګ څخه د طوفان الاقصی په نوم هر اړخیزه او بېسارې عملیات ترسره کړي وو. صهیونیست رژیم ته یې سخت ګوزار ورکړی دی.
د امریکې ولسمشر جو بایدن له اسرائیلو او یوکرین سره د واشنگټن په 100 میلیارډ ډالره پوځي مرستو باندې غور کوي، او ظاهرا ټاکل شوی دا چې په دغه 100 میلیارد ډالرو کې د تایوان د بودیجې تامینول هم په نظر کې ونیول شي. د امریکې د کانګرس د دوو اصلي سیاسي ګوندونو ډیموکرات او ریپبلیکن استازي د اسرایلو رژیم ته د پوځي مرستو له استولو سره موافق دي، او د نوو مرستو د استولو په بڼه کې به صهیونیستي رژیم د امریکې د پوځي مرستو په دویم لمبر ترلاسه کوونکو کې راشي. د امریکې ولسمشر جو بایډن په تیرو 2 ورځو کې د فلسطین د غزې ترانګې له بمبارولو سره سره په ځلونو له صهیونیستي رژیم د ملاتړ لپاره د خپل هیواد ژمنه تکرار کړې ده او ویلي دي له اسرائیلو سره مرسته کول په کانګرس کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو له پراخ ملاتړ څخه برخور دي. سره له دې د امریکې کانګرس د ریپبلیکن ګوند د غړو د رضایت د جلبولو لپاره له یوکرین سره مرسته له مشکل سره مخامخ ده. ویل کیږي د امریکې د ولسمشر جو بایډن حکومت له اسرائیلو او یوکرین سره د مرستې د ګډې بستې یا پیکیج د وړاندې کولو هڅه کوي چې په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند د استازو نظر جلب کړي. د سپینې ماڼۍ په پخوانی غوښتنه کې له یوکرین سره 40 میلیارد ډالر مرسته شامل وه چې یوازې 3 میاشتې پړاو ته یې پوشش ورکوه. د امریکې یوې ورځپاڼې په دوشنبه ورځې سپینې ماڼۍ ته د نږدې سرچینو په قول وویل چې له اسرائیلو سره د مرستې بسته د امریکې په کانګرس کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند له ملاتړ برخمنه ده، او هیله کیږي اسرائیلو ته د جو بایډن له سفر وروسته په راتلونکو 2 اونیو کې په اړه رای واچول شي. د امریکې د خارجه وزارت لخوا خپره شوي اطلاعات وایي اسرائیلو له 2000 میلادي کال څخه تر 2023 میلادي کال پورې له امریکې څخه 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرستې ترلاسه کړې دي.
د امریکا یو شمیر خلکو چې د فلسطین ملاتړ دي په تیر چهارشنبه ورځ د ولسی جرګې کانګرس په ودانۍ کې پرلتې ووهلې، او د واشنگټن له چارواکو یې وغوښتل د حماس غورځنګ او د صهیونیست رژیم ترمنځ د اوربند ملاتړ وکړي. د امریکا څخه د پاسه 100,000 کسانو په هغو مظاهرو کې چې د سولې لپاره د یهود د غږ د تنظیم لخوا د صهیونیست رژیم په وسیله د فلسطینیانو له پرله پسې قومي پانګونې سره د مخالفت لپاره د کانګرس د ودانۍ مخ ته منظمې شوې وې ګډون وکړ. د دغو مظاهرو له پیلېدا لږ شان وروسته د امریکا د کانګرس په انګړ کې دیره پولیسو اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې تیت پرک شي، خو د خلکو او پولیسو خبرداری ته له پام کولو پرته همغه راز خلک د فلسطین د غزې د فلسطینیانو په ملاتړ کې شعارونه ورکړل او هڅه یې وکړه د ولسی جرګې کانګرس ودانۍ ته ورننوځي. د امریکا په اعتراض کوونکو باندې د پولیسو له حملې وروسته کابو 300 کسان ونیول شول، خو یو شمیر اعتراض کوونکو د پولیسو لخوا له کلابند کېدا سره سره ځانونه د کانګرس ودانۍ ته داخل ورسول، او د ولسی جرګې کانګرس په اداري ودانۍ کې په مځکې کېناستل، او په داسې حال کې چې بنیرونه ورسره وو چې ورباندې لیکل شوي وو اجازه ورکړئ چې غزه ژبندي پاتې شي، همدا اوس د اوربند د بندېدا ضرورت شته شعارونه یې ورکړل. د امریکا پولیسو په تېر دوشنبه ورځ د فلسطین په لسګونو ملاتړ یهودیان چې له اسرائیلو رژیم په ملاتړ کې د امریکا په سیاستونو باندې اعتراض کې په واشنگټن ډي سي کې د فلسطینیانو د ملاتړ په مظاهرو کې ګډون کړی وو سپرمانۍ ته د تلونکو لارو د بندولو په ادعا سره د پولیسو لخوا ونیول شول. د امریکا ډیری خلک باوري دي چې په هیواد کې د صهیونیست رژیم په ګټه یوه رسندوی دیکتاتوري شته، او حقیقتونه د اسرائیلو رژیم د ګټو پر اساس تحریفیږي. د صهیونیست رژیم په ملاتړ کې د امریکا د رسنیو له سخت فضا جوړونې او پراخو تبلیغاتو سره سره داسې ښکاري چې دغه رسنۍ له تیر وخت څخه کم د امریکا د خلکو د عمومي افکارو ته په پراخه په اړه خور کولو کې بریالي دي.
د نیویارک یو شمیر خارجو د فلسطین په ملاتړ کې د یوې غونډې په څنګ کې په نیواکي ټاټوبي کې د 9 زیږو ماشومانو د سرونو د غوسېدا په هکله د فاکس نیوز ټلویزیون د خبريال پوښتنې ته په ځواب کې په غوسه او اعتراض سره وویل دا د رسنیو دروغ دي او د نوزیګو ماشومانو د سرونو د پرې کولو د اثبات لپاره هیڅ سند نشته. سره له دې د امریکې د ایم ایس این بی سی ټلویزیون درې مسلمان مجریان او رپورټران په دې خاطر چې په تیره اونۍ کې په خپلو پروګرامونو کې د فلسطین د غزې تلانګې د بې دفاع خلکو ملاتړ کړی و او د صهیونیستي رژیم جنایتونه یې غندلي وو لکارونو لری کړل او په ټلویزیون کې د دوی په کار کولو بندیز ولګول شو. د امریکې د ریپبلیکن ګوند د مشرانو جرګې د غړي سېنیټر مارکو روبیو په شمول یو شمېر سیاستوالانو غوښتنه کړې ده هغه کسان چې د فلسطین د خلکو د ملاتړ او له صهیونیستي رژیم سره د مخالفت کولو لپاره کومه غونډه یا مظاهری کړی دی له امریکا څخه وویستل شي. دوستانو په امریکا کې د بیلابیلو تاوتریخوالو د زیاتېدو په علت په هیواد کې عادي میرمنو د خپلو ځانونو د ساتلو لپاره د وسلو اخیستلو ته مخه کړې ده او دوی د وسلو په خاوندانو بدلې شوې دي. په امریکا کې د وسلو د دودېدا په علت د تاوتریخوالي ضد د کلتور پراختیا او د هغه پایلو منفی اغیزې لرلې دي. په دې اړه نور معلومات به میرمن فاطمی درکړي خو له یوې لنډې شان د می ورسته.
قدرمن اوریدونکو په امریکا کې د وسلو د دودېدا په علت د تاوتریخوالي ضد د کلتور پراخېده او د هغه پایلو منفی اغیزونه لرلې دي. د دغه مسلې له کبله یو شخړه د وسلو د اخیستلو او خرڅولو په شمول د ګڼې ګوڼې د مرکزونو او د کار او کسب په لور د عادي ښځو په شمول د یو شمېر ډلو ګروهانه ده چې په اساسي ډول باید دغه حوزې ته ورګډ نه شي. په تیرو وختونو کې معمولا په امریکا کې د وسلو لرونکي کلیوال سپین پوستې خلک وو چې زوړ پاله سیاسي تفکرونه یې درلودل، خو په تیرو لسو کلونو کې په امریکا کې د وسلو د لرونکو میرمنو شمېر څه د پاسه دوه برابره زیات شوی او 25% ته رسېدلې دی. همدا اوس ښځې هم د وسلو په خرڅولو لګیا شوي او هغوی په امریکا کې د وسلو د مالکیت د برخې څیره بدلوي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو لسو کلونو کې په امریکا کې د وسلو لرونکو سړیو شمېر حاضر دمه له 30% څخه 40% ته رسېدلې دی. په امریکا کې د ښځو د وسلو د مالکیت د زیاتېدا بهیر په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په هیواد کې د وسلو د ساتلو له کبله د تاوتریخوالو اندازه د زیاتېدا په حال کې ده. د نفرت د رامنځته کولو اړوند د تاوتریخوالو زیاتېدل هم د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې په خلکو کې د ویرې د رامنځته کېدا سبب شوي دي. په امریکا کې د وروستیو سیاسي او ټولنیزو بلواو په یو وخت د وسلو د خرڅولو اندازه زیاته شوې ده. د امریکا یو شاریز چارنتا سامز وایي فکر کوم له بده مرغه د دنیا حالت یو څه له لیونتوب څخه ډک شوی دی. په نتیجه کې فکر کوم د ښځو لپاره مهمه ده چې وکولای شي د ځانونو دفاع وکړي. دغه مسله په خاص ډول د ښځو لپاره مهمه ده ځکه چې داسې ښکاري د ښځو پر ضد تاوتریخوالی زیات دی.
د بینقاب امریکې ګرانو قدرمنو اوریدونکو د امریکې په حق له حالاتو د څېړنې وروسته برخې ته رسیږو. د امریکې قانون جوړونکو په 2022 میلادي کال کې په 13 کلونو کې امنیت او وسلو ته اړوند ړومبنې قانون تصویب کړ، خو له هغه وخت راهیسې چې ریپبلیکن ګوند د ولسي جرګې یعنی کانګرس زیاتې څوکۍ لاسته راوړې دي، په دې زمینه کې هیڅ ضروري اقدام نه دی شوی. د روان میلادي کال په ړومبیو کې د امریکې ولسمشر جو بایډن یو اجرایی حکم ورکړ چې د وسلو مالکیت ته د اړوند مقرراتو په حق له ډېرې سختیانې ولګول شي، خو داسې ښکاري چې دغه حکم تر اوسه هیڅ اغیزه نه ده کړې. د تیښتې موجودې قانوني لارې دغه امکان برابروي چې خلک وکړی شي د انټرنیټ له لارې یا د وسلو په نندارتونونو کې ټوپکې واخلي پرته له دې چې د دوی په مخینو باندې کوم غور وشي. د روان میلادي کال له جنورۍ میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په امریکا کې څه د پاسه 1500 ډله ایزې ډزې شوې دي. د امریکې ولسمشر جو بایډن په روان میلادي کال کې د وسلو له کبله د تاوتریخوالو د مخنیوي د دفتر په نوم یوه اداره جوړه کړه چې د ولسمشر مرستیاله میرمن کامالا هریس د دغه ادارې په فعالیت باندې څارنه لري. له دغو ټولو خبرو سره سره هغه ښځې چې په دغه ادارې کې شتون لري اوس هم په خپل کارونه مخته بیایي او ځانونه په وسلو سنبالوي چې د ضرورت په بڼه کې د خپلو ځانونو ساتنه او حفاظت وکړي.
ګران اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغې نننۍ خپرونه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
فلسطین
د اسلامی امت لومړنۍ مسأله. د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، فلسطین د اسلامي امت لومړنۍ مسله ترنوان لاندې د پروګرام له نهمې برخې سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
مهربانو دوستانو، په تیر پروګرام کې مو ویل چې د بوراق پاڅون چې د 1990 کال د مارچ میاشتې په ورستیو کې د فلسطینی ولس په وسیله پیل شو. هدف یې د انګلستان د نیواګرۍ فلسطینی ټاټوبي ته د یهودیانو د انتقال په پراختیا کې د برتانیا د پوځي واکمن اقداماتو. په دغه ټاټوبي کې د هغو د میشته کولو او فلسطینیانو پر ضد د یهودیانو پوځي منظمولو پر ضد اعتراض و، او د سیونستانو د نیواګرۍ پر ضد د فلسطینی ملت په دوامداره مبارزو او اختیار کې مهم رول درلود. دغه پاڅون د الاقصی جومات په حق له د سیونستانو په ادعا او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خدای او قران ته د هغو د سپکاوي په غبرګون کې وشو، او لا بیت المقدس خارپیل او په چټکتیا سره په درس فلسطین کې خور شو. او که د سیونستانو د تیریو په وړاندې د فلسطینی ولس زړه ورتیا نه وي، نو کیدی شي چې د مسلمانانو د لومړني قبله په توګه نن الاقصی جومات ړنګ او په دغه ټاټوبي کې شکمن یهودی معبد جوړ شوی. البته په مقابل کې که د شریف حسین او آل سعودو په شان د عربي مشرانو خیانت نه وي، نو کیدی شي د سیهونیزم نخا نن نوی موجوده. د پروګرام په دوام کې د فلسطینی ټاټوبي د 1930 لسیزې بدونه د دوهم نړیوال جنگ تر پیله تعقیبوو، خو تر څو د شلمې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د فلسطینی ټاټوبي له حالاتو سره بلد شو.
قدرمنو اوریدونکو، د بوراق له پاسون وروسته فلسطینی ملت د سیهونستانو له تیریو سره په مبارزه کې له مخکې زیات هوډمن شو، او په همدې وخت کې و چې د عز الدین قسام په نوم کس د فلسطینی ولس د مبارزې په زمینه کې نوې لاره پرانستله چې بیا وروسته د فلسطین د اسلامي غورځنګ د بنسټګر په توګه مطرح شي. قسام چې په 1923 کال کې د سوریې د لازقیه ښار ته نږدې په یوه غرنی کلی کې پیدا شوی و، د مصر له الازهر پوهنتونه د دینی علومو په څانګه کې فارغ التحصیل شو. هغه په مصر کې د انګلستان له استعمار او د دغه هیواد په ملي زیرمو او ملت د هغه له سلطې سره بلد شو، او په همهغه وخت کې له استعمار پالو ځواکونو سره د مبارزې د ضرورت په فکر کې وشو، او د برتانیا مخالف له ملي غورځنګ سره یو ځای شو. په 1920 میلادي کال کې سوریه ته د فرانسوي عسکرو د ورتګ په وخت د سوریې په شمالي ساحل کې له نیواګرانو سره د قسام مبارزې پیل شوه. فرانسویانو هڅه وکړه چې د لوړو چوکو د ورکولو په غولونکو وړاندیزونو سره قسم د مبارزې د دوام له لارې منع کړي، خو هغه د ټولو وړاندیزونو ته نه وویل. پر مقاومت د قسام ټینګار په لازقیه کې د فرانسې پوځي محکمه د هغه او د هغه یو شمیر ملګرو د اعدام حکم صادر کړ. قسام د فرانسویانو له تعقیب څخه د خلاصېدو په خاطر دمشق او له هلته فلسطین ته ولاړ. قسام د حیفا په اسلامي مدرسه کې په تدریس بوخت شو او زده کوونکي د نیواکرۍ په سیوري کې د خپل ټاټوبي راتلونکي خبر کړل. هغه په جمعاتونو کې د 15 وخت لمنځونو ترمیانز د درس کلاسونه ترسره کول او مسلمانان د جنگ لپاره چمتو کول. د برتانوي عسکرو د حمله د غواخونو په زیاتېدا سره قسام د مسلمانو ځوانانو ټولنه جوړ کړه. هغه د فلسطین په مختلفو سیمو کې له مشرانو سره په تماس کې وو او له دې لارې وتوانېده چې ګڼ شمېر ځوانان د هغه وخت له سختو سیاسي او اقتصادي حالاتو له امله له ځانه بایللو او انحراف له بند څخه آزاد او خپل جهادي سازمان ته جذب کړي.
ایزانو د بوراق لا پاتون رستا د فلسطینی عربانو پر ضد برتانوی عسکرو ظلم او سختیانې زیاتې شي وي. په دې ډول چې په 1930 کال کې انګلستان د تازیر محمد خلیل جمجوم او فواد حجازی په نوم درې فلسطینیان چې ویل کېدل د برتانیوالو او سیونستانو پر ضد د ورستیو بلوا عامل وو په آکا زندان کې پانسی کړل. لاغه مخکې هم کابو 800 مسلمانان په زندان محکوم شوي وو. لبل پلوه او په 1933 او 1934 کلونو کې اسرائیلو ته د سیونستانو د مهاجرت بهیر د ترهګرو ډلو جوړولو ته د سیونستانو ګروهنه او د اسرائیلي ټاټوبیو پراختیا چټکه شوې وه. د یهودیانو سیلابي مهاجرت او له دې سره په یو وخت د هغو په وسلو سنبالول او د فلسطینی عربانو او مسلمانانو پر ضد د یهودي ډلو ترهګر اعمال ترسره کیدل. د سیونستانو هدف د فلسطینی عربانو تیښتې ته مجبورول او د تازه راتللیو یهودیانو میشته کول وو. دغې چارې عزالدین قسام مجبوره کړ چې د امکاناتو او ځواکونو له برابرېدا وړاندې د سیونستي ترهګرو ډلو پر ضد چې د فلسطینی ولس په ځان او مال یې حملې کولې پوځي عملیات پیل کړي.
د شیخ عزالدین قسام جهادي روحیه او اسلامي تعلیمات د ټول فلسطین ته د پاسون د پراختیا سبب شو. نو ځکه د قسام د حکم په صادرېدو سره د سیهونستانو د ترور ډلو او برطانوي عسکرو د ګزمو پر ضد د پوځي عملیاتو لړۍ پیل شوه. شیخ عزالدین قسام په دې باور و چې د لویدیز کلتور او تمدن په اسلامي نړۍ یرغل کړی او لویدیز پلوه اسلامي رون اندی او پوهانې له سالم انساني فطرت لیرې کړي دي. هغه لویدیز پلوه چې د لویدیز تمدن او کلتور لیواله شوي او د لویدیز له پوځونو او کلتور یرغل سره د مقابلې توان نه لري، دغه کسان د مادي پالنې ارزښتونو پیروکاران شوي وو. له دې امله د شیخ عزالدین قسام زیاتره مریدان او پلویان عادي خلک، کاروانګرانو ډلې، کارګران د حیفا د اورګاډي شرکت کارکوونکي او د کانو د معادنو کارګران وو. د شیخ عزالدین قسام ولسی پاسون چې له 1930 کال پیل شوی وو تر 1950 کال او د هغه کال د نومبر په 16 نیټه د هغه تر شهادت دوام درلود. د قسام پیاوړی روحیه او زړور اقداماتو په فلسطین کې میشته مسلمانان د سیهونستانو له تیریو د مبارزې په لار کې له هوډمن کړل. په دې ډول چې د شیخ عزالدین قسام د جنازې په دستورو کې ګڼ شمیر فلسطینی مشرانو او لویانو شرکت وکړ او د حیفا ښار له خلکو ډک شوي وو چې له درست فلسطین څخه راغلی وو. د جنازې دستورې څو ساعته اوږدې شوې او خپل په خپله په سترو مظاهرو بدل شوې. هغه مظاهرې چې راتلونکې میاشتې او کلونه یې دوام وکړ. په دې ډول د عزالدین قسام پاڅون په خپله د ستر پاڅون سریزه شوه چې له شهادته څو میاشتې وروسته یې درست فلسطین ونیوه.
عزیزانو، د هغه څراغ رڼا چې قسام او یارانو یې بل کړ، د 1930 میلادي لسیزې په دوهمه نیمایي کې درست فلسطین ته ورسېده. انقلاب څپو نور له ملي پالو او سیاسي مشرانو د هر ډول نرمخت یا ساز باز مجال اخیستلی وو. د انګلستان مرکزي حکومت له پاڅېدلو خلکو سره په مقابله کې بې وسه شوی وو او له عربو واکمنانو او پاچاهانو یې مرسته وغوښته، تر څو له دې لارې د سیاسي مشرانو تر دباو لاندې راوستلو سره د انقلاب حرکت کنټرول کړي. د اقدام سره په یو وخت انګلستان د 1936 کال په نومبر کې له لندن څخه د پادشاهۍ د کمیټې تر نوال نه دی یوه ډله د اعتراضونو د عواملو د جاج لپاره فلسطین ته ولیږله. دغې کمیټې د انګلستان حکومت ته خپل وړاندیزونه او نظرونه منعقص کړل چې پکې په دوو دولتونو یهودي او عربي د فلسطین د ویشلو وړاندیز شوی و. د انګلستان د پادشاهۍ کمیټې پلوي البته غرضي راپور د فلسطین په شاوخوا کې د ناراضیتوب او مخالفتونو څپه راوپروله. هغه اعتراضونه چې ورته د فلسطین د ستر انقلاب نوم ورکول کېږي او د 1939 تر پایه پورې بې ځنډه دوام درلوده. په دغو شرایطو کې چې د انقلاب اور په هر ځای کې خور شوی و، نیواګرو ځواکونو د انګلستان دولت په مرسته د انقلاب د مشرانو تعقیبولو ته مخه کړه چې په خپل ګمان د فلسطینی ولس پاڅون غلی کړي.
د انګلستان دولت په عین حال کې د فلسطینی ولس د انقلاب په ځپلو بوخت و. په داسې حل لارې پسې و چې په فلسطینی ټاټوبې کې د انقلاب شغلې غلی کړي، ځکه چې متوجه شو چې که د کړکیچ د ختمولو لپاره لاره پیدا نه کړي، نو فلسطین به په کامل ډول له لاسه ورکړي. له همدې لارې د 1939 کال د می په 18 نیټه یې د سپین کتاب په چوکاټ کې یوه طرحه خپره کړه چې په ظاهر کې د فلسطینیانو د سیاسي بریالیتوب په معنا وه. د انګلستان حکومت په دغه سند کې ټینګار کړی و چې په فلسطین کې د یوه یهودي حکومت جوړېدا د دغه هیواد په سیاستونو کې هیڅ ځای نه لري، او د انګلستان غوښتنه د یوه خپلواکه فلسطینی دولت جوړېدا ده چې پکې قدرت د یهودیانو او عربانو ترمنځ وویشل شي. د دې په ترڅ کې برتانیا په راتلونکو لسو کلونو کې د یوه فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د خپلې فیصلې خبر ورکړی او اعلان یې وکړ چې د یهودیانو مهاجرت به ودروي، خو دا چې که عربان په خپله د یهودیانو د مهاجرت د دوام غوښتونکي وي، هغه نورې مسلې چې انګلستان په سپین کتاب کې ورباندې ټینګار کړی و، فلسطین په ځینو سیمو کې د مځکې د خرڅولو بندیز و. د دې په ترڅ کې چې په نورو سیمو کې هم د مځکې خرڅول په مشروط ډول ممکن و.
ایزانو، دغه سند په بشپړه توګه د سیمونستانو لخوا رد شو او هغوی د خپلو تیریګرو هدفونو د پرمختګ لپاره امریکا ته نږدې کړل. فلسطینی مشران هم په دغه برطانوي سند شکی وو، ځکه چې برطانیا له دې مخکې هم ښودلي وه چې د خپلو ژمنو د پوره کولو خیال نه ساتي. د وخت په تیریدو سره هم جوته شوه چې انګلستان دولت چې د خپلې طرحې په اجرا یې دومره ټینګار درلوده، تر کومه حده د دغه فیصلې په اجرا کې لړزانه او البته دروغجن دی. نو ځکه په داسې حال کې چې د دوهم نړیوال جنګ ګونګوسې ورو ورو اورېدل کېدلې، د فلسطین بحران هم هغه راز په خپل ځای پاتې شو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د فلسطین په اړه دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
بریالي او سرلوړي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.